پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. ارګوی د طالبانو د واکمنۍ د پرځېدو پایله په افغانستان کې د یو پیاوړي نظام رامنځته کیدل دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل یم او دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په خوست کې بمی چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړي دي. او د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. بشپړه خبرونه. په خوست کې بمی چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. نن د دوشنبه ورځې سهار څه باندې 8 بجې د خوست ګردیز پر عمومي سړک د مټا چینی په سیمه کې په پوځي موټرو پسې د سړک غاړې د ماین چاودنه سوي چې لږ تر لږه یو ملکي وګړی پکښې ټپي سوی دی. د چاودنې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه له نږدې وویني. د خوست امنیه قومندان د رسنیز دفتر مشر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تلفات نه لري، د خوست عامې روغتیا یو مسؤول وویل چې د چاودنې له سیمې یو ټپي روغتون ته وروړل سوی دی. د پیښې سیمې نه نږدې کسانو د پیښې سیمې ته نږدې کسانو وویل چې چاودنه د ولایتي قواو په یوه موټر پسې سوې ده. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کوم چا رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمته سوي هندي وګړي خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشي سویو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوه مسؤولانو پرون ازادي راډیو ته وویل دا تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغو مسؤولانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دی ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې 8 تنه هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2018 کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤلیت چا نه و منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینر خوشي کړای سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تشپنوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیه په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نقشه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤولانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریه په شمال کې د حملې پلان مخته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاته وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون ناوخته دا بیان په داسې حال کې خپور کړ چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل دواړو مشرانو پرون په خپلو کې تلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکې میاشت به په واشنګټن کې سره وویني. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به د سوریه په شمال کې له اوږدې مودې د پلان سوي عملیاتو ملاتړ نه کوي او برخه به نه پکښې اخلي. سپینه مانی وای امریکایی ځواکونه به سم د لاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. سپینه مانی په اعلامیه کې ویلي سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو جنګیالیو مسؤلیت اخلي چې د تیرو دوو کلونو کې نیول سوي دي. ترکیه هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله په پام کې ده چې په سوریه کې دغه پیشنهاد سوې خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې جوړه سي. په دې ځای کې له 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړې بشري ناورین جوړ کړی او په میلیونونو کسان یې کډې کولو ته مجبوره کړي دي. او د ایران تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولی غوندې د ښکاره کېدو لپاره خپله څیره د پلاستیکي جراحۍ په مرسته بدله کړې ده. تسنیم اژانس ورم ورځ ناوخته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سحر تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد ته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انسټاګرام حساب ډلیټ کړای سوی دی. تبار په 22 کلنه ده. تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحۍ په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کېږي چې تبار 50 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثره عکسونه چې له خپلو 6000 او 800 ملګرو یا فالوور سره یې شریک کړي دي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انسټاګرام یوازنۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. د خبرونو پام
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسه وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې لرو. نن د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. ارګ وایي د همدې عملیاتو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شوی چې خلک له ویرې پرته ژوند پکې کولی شي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور داسې یو رژیم لکه طالبانو غوندې نشته چې د القاعدې میزبانی وکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي او د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره په راروان ژمي کې د سختو ورښتونو اټکل کوي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټول تروریستان له منځه یوړل شي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د لیږد د پروسې او پایلو په اړه بحثونه واورئ.
څلور نوه پایلې باید د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان سي. اولیه نتایج دي، دوم قسمی، دریم افتدایي، څلورم نهایي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته، نن د اکتوبر 8 نیټه د طالبانو د رژیم له پرزیدو او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو د حملو 13 کاله پوره کیږي. ارګوای چې د طالبانو د رژیم د نسکورولو پایله په افغانستان کې د داسې یو پیاوړي نظام راتلل و چې خلک پکې له ویرې پرته ژوند کولی شي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د بدلون ګرسره د افغانستان تګلوری بدل کړ. اجمل تورمان د کابل استودیو په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حملو او د طالبانو د رژیم تر نسکورېدلو 13 کاله وروسته هم دا هیواد آرامه نه دی او د جګړو او حملو شاهد دی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي اساسي بدلون دا دی چې دغه هیواد نور د نړیوالې ترهګرۍ کوربه نه دی. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوس په دغه هیواد کې یو پیاوړی نظام حاکم دی چې خلک پکې لا ویری پرته ژوند کوي.
یو متفاوت او بیل افغانستان وینو، داسې یو افغانستان وینو چې نور په افغانستان کې داسې یو رژیم لکه طالبان غوښتي نسته چې د القاعده ملمستوب کې او یو میزبانی وکړي. حداقل هغه د ویره سایاله راشوي او افغانستان یو نوې یو بدیل افغانستان دی چې پکې د افغانستان د خلکو ټول منافع خوندي دي.
خخلص صدیقی کڅام په افغانستان کې لښلو د ډیرو ترهګریزو ډلو فعالیتونه او د دغه هیواد امنیت ته غواخونه مني، خو وایي چې ترهګر په دغه هیواد کې ځان ته دایمي ځالي نشي جوړولای. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د ترهګری په وړاندې جګړه ختمه نه ده او لا هم افغان حکومت له خپل نړیوالو شریکانو سره د مبارزې ته دوام ورکوي. ولسمشر مانی دا هم وایي چې لوی ستونزه چې حل یې د افغانستان د خلکو لوی هیله هم ده، هغه په پاکستان کې د ترهګرو امن ځالی او پټنځایونه دي چې لا تر اوسه د منځه نه دي تللي. اتلس کال مخکې د 2001 کال د اکتوبر په منیټه امریکا د سپتمبر د 12 منیټه د خونړۍ پیښو د مسولینو القاعده ډلې د ځپلو په هدف چې طالبان مشرانو ته پناه ورکړې وه په افغانستان بریدونه پیل کړل، چې بل اخره په 55 ورځو کې په دغه هیواد کې د طالبانو رژیم نسکور شو. امریکا تر 13 کلونو جګړې وروسته طالبانو سره د سولې خبرو ته هم زړه ښه کړ او په دې ترڅ کې په قطر کې د دوی ترمن نه پړاو خبرې هم وشوې. خود امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د هغه انتحاري حملې په خبرګون چې یو امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو دغه خبرې لغوه اعلان کړې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملو او د دوی د حکومت د نسکورېدو د 13 کال د پوره کېدو په تړاو څه نه دی ویلي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
اوس په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د 13 کلن ماموریت څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیرای وایي دا ماموریت که څه هم ډیر بریالی نه و خو لاسته راوړنې یې درلودې. لخغلی وزیری سره به هم اجمل تورمان په دې اړه مرکه کړي. خغلی وزیرای د مرکه په سر کې د دې ماموریت په ترڅ کې شویو تیروتنو ته ګوته نیسي.
کله چې د بون کانفرنس رامنځته شو په لومړي سر کې هلته یو ستره اشتباه وشوه چې طالبانو ته هلته پکې ځای ورنه کړ. دوی باید طالبانو ته هم ځای ورکړی وای. هغه ډله چې طالبانو چې میانه راو هغوی باید په حکومت کې شریک شوی وای. دا اشتباه وشوه. دویمه دا وه کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل د باسازي په هکله باندې دوی داسې پروژې رامنځته نه کړلې چې خلکو ته کار پیدا شوی وای. یو بل اساسي خبره دا وه چې دوی د لومړي سر نه د افغانستان وسلوال پوځ ته توجه ونه کړه، پاملرنه یې ورته ونه کړله. افسران یې ډی ډی آر کړ، د ټول یې وشړل د اردونه او ډېر په ورو باندې د افغانستان وسلوال پوځ باندې هغه اساسي برخې جوړې نه کړلې. د دې تر څنګ باندې طالبان ټول پاکستان ته واوښتل او دوی فکر وکړ چې هغوی بیرته نه منسجم کیږي، نه یوځای کیږي. دوی هغې ته توجه ونه کړه، خپل حاکمیت واکمني اطرافو ته ونه غځوله. او بله یو ډېره اساسي خبره چې د مخالفینو نه یا مثلا د تروریستانو نه ثابت تعریف رامنځته نه شو. کله به یوه ورځ ویل کېده چې طالبان دښمنان دي، یوه ورځ به ویل کېده چې طالبان دوستان دي، او یوازې دوی څو نفرو القاعده غند پاکستان په خوخه پسې ګرځېدل. دغه مشکلات ذکر رامنځته شو.
یعنی تاسو په افغانستان کې د امریکا تر اسکلن ماموریت ناکامه ګڼئ؟ بلې،
زه داسې ویلی شم چې ډېر زیات کامیاب نه و. مطلق هم نشم ویلی چې ناکام و، ځکه چې دوی بیا وروسته د وسلوال پوځ ته سرمایه ګذاري وکړه. زموږ وسلوال پوځ یې جوړ کړ، پولیس یې جوړ کړ، مثلا اساسي قانون جوړ شو، دلته حکومت جوړ شو، د جمهوري ریاست هغه د درې دفعې ټاکنې وشوې، د څلورم دفعه ټاکنې وې. نو مسله دا ده چې دغه موافقتونو تر څنګ باندې مشکلات هم ډېر وو، او هغه شیان چې باید سل په سلو کې یا نوي په سلو کې کامیاب شوی وی هغې موخې ته مونږ ونه رسېدو. ځکه د افغانستان غمیزه اوس هم روانه ده. که دغه ماموریت سل په سلو کې کامیاب ده غمیزه په پای ته رسیدلې و
اوس تازه پاکستان کې طالبانو او د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد بیا سره کتلې دي ورسته راغې چې ولسمشر ټرمپ د سول خبرې لغوه کړي اوس فکر کوي چې دغه څه چې تاسو ستونزې وګڼلې او د ناکامۍ د لاملونه مو وګڼل وخت شته دی چې دا جبران شي کڅنګه
ګوره وخت شته دی چې جبران شي مګر مسله داسې ده چې په پاکستان کې غونډې د افغانستان د سولې لپاره ګټه نه لري باید افغانستان حکومت پکې ور شامل شي تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو په پاکستان کې چې هر مذاکرات کیږي او د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا قطعا معنا نه تاسو ولې د نه میاشتې ډاکټر صاحب خلیلزاد خبرې وکړلې مګر په اخر کې هیڅ نتیجې ته ونه رسیدې یلته دا چې د افغانستان حکومت پکې برخه نه درلوده د افغانستان حکومت پکې شریک نه وو تر څو چې د افغانستان حکومت مستقیما په مذاکراتو کې برخه وانه کړي او مذاکراتو لپاره کار ونه کړي دا نتیجه نه لري پاکستان هم په خپل نافی لري خپل انټرس لري د دې په خاطر باندې چې د افغانستان حکومت پکې شریک نه وي دا خبرې ګټه نه لري
اوس په دې حال اساس حالت کې امریکا ته څه کول پکار دي پس لاته لسو کلونو
امریکایان کولای شي چې د طالبانو او د افغانستان حکومت سره یو ځای کینی مذاکرات وکړي او د حل لار راوباسي او په پاکستان باندې فشار راوړي چې د طالبانو د حمایت نه د هغوی د ملاتړ نه لاس واخلي طالبان دې ته آماده کی چې اول وربند وکړي بیا وروسته راغینه د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی چې دا مشکل حل شي
د ملي اردو متقاعد جنرال دولت وزیر یو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خدا شیبه واصل وسل تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د سرویو د واکسین کمپاین پیل کړی دی دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي دغه واکسین د سرویو د خوندیتوب او د صحي غلو دانو د تولید لپاره هر کال پلی کیږي ښاغلی رستمی وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه غواګانې او پسونه شته چې د ډیرو کورنیو د اړتیا وړ خواړه او اقتصاد ورپورې تړلی دی د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د دغو سرویو ټولیز لګښت $10 میلیارد اټکل شوی دی ټکل شوی سک کال 6 میلیونه سروي واکسین شي د کندهار ولایت د متشبسینو علي بورډ او یو شمیر کروندګر دغه ولایت د تولیداتو لپاره د کورنۍ او نړیوالو بازارونو له نشټوالي شکایت کوي دغه بورډ رئیس رحمدین اجیغه د دوشنبه پر ورځ ازري راډیو ته ویل چې سک کال د کندهار د انارو په تولید کې زیاتوالی راغلی خو بازار نه لري هغه له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې له کروندګرو او بڼوالو سره مرسته وکړي دغه په خبره هر کال په هیواد کې له 100 ټنو زیات انار تولیدیږي چې د بازار د نشټوالي له امله بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوړي د افغانستان انار تر ډیره هند پاکستان متحده عرب اماراتو او یو شمیر نورو هیوادونو ته صادریږي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي $1 اتاوی افغانۍ 15 پوله €1 50 افغانۍ 6 پوله £1 95 افغانۍ 9 پوله €1 40 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستانی روپی 499 افغانۍ
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري نړیوالو مسایلو ته ورځو ترکی چارواکی وایي سوریه به له هغو تروریستي ډلو پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د داعش ډلې د هغو نیول شویو غړو مسؤلیت ولري چې په تیرو 2 کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او د شبه د جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی نوري صاحب سلام لومړی پوښتنه دا ده چې په سوریه کې خو ډېرې زیاتې تروریستي ډلې فعالې دي ترکیه د کومو تروریستي ډلو د ځپلو او تصفیې خبره کوي
بلی تکل سب ترکیه د سوریه په شمال کې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا لملاتړ برخه مندي د زپلو خبره کوي. ترکیه د وای پی جی په نوم د سوریه کورد ملیشه د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې ترکیه ترهګر ډله بولی و څنګه بولی، د کورد ملیشه د ترکیه پولی ته نږدې د فرات سین په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري. ورسره هغه چې سپین مانی وویل په سیمه کې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت نه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې ترکیه به سوریه له ترهګرو پاک کړي. اوغلو په ټویټر ولیکل ترکیه پریکړه کړې چې د خپل بقا او امنیت د ډاډمن کولو لپاره سیمه له ترورستانو تصفیه کړي. ترکیه په دې وروستیو کې البته څو ځلې مخکې هم د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکړی، ترڅو دغه ملیشي له خپلو پولو لري کړي او د سوریې کډوال بېرته خپلو سیمو ته وروګرځي.
بل نورې صاحب، امریکایي چارواکو ویلي دي سپینې ماڼۍ رسمان اعلان کړی چې په دې سیمه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو د عملیاتو له پیل سره مخالفت نه لري. دا څنګه پیښ شول؟ له دې وروسته له دې ټولو مخالفتونو سره سره
البته سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې دا خبره وکړه، ویل ترکیه به د سوریې په شمال کې چې د ویلکیږي کورد ملیشي په دې سیمو باندې کنټرول لري د حمله پلان مخته وړي. د سپین ماڼۍ په دې اعلان سره البته لکه څنګه چې تاسو ویل په سیمه کې د کورد هغو ملیشو چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي هم برخلیک ناڅرګند پاتې کیږي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پرون ناوخته دا بیان خپور کړ او هغه هم په داسې وخت کې خبریږي چې په همدې ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل دواړو مشرانو یعنی اردوغان او ترامپ پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې راتلونکي میاشت په واشنگټن کې سره وګوري. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي رابرسیره شوي تر اوسه پورې، او نه هم په دې برخه کې چې آیا د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو ترمنځ کومه پټه معامله شوې که څنګه. خو سپینې ماڼۍ ویلي امریکا به د سوریې په شمال کې له اوږدې مودې د ترکیې د پلان شوو عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به هم برخه پکې اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه به سمدلاسه نور په سیمه کې حضور ونه لري. البته د یادونې وړ بولو چې په سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري ډیره دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي چې سر له اوسه به ترکیه په سیمه کې د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په تیرو څو کلونو کې نیول شوي دي. البته دا یو مهم پرمختګ ده ځکه چې له دې مخکې د دغو داعش د نیول شوو غړو د منلو لپاره هیڅ یو هیواد هم تیاری نه و ښودلی. په اعلامیه کې بیا ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډیر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمې ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني. ترکیه البته هڅه کوي چې د امریکا په مرسته د سوریې په شمال کې یو خوندي ساحه ایجاد کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله رسنیو ویلي چې په سوریه کې دغه وړاندې شوی خوندي ساحه د فرات رود په ختیځ کې ایجادیږي. په دې ځای کې له 2011 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړې البته بشري ناورین رامنځته کړی او په میلیونونو کسان یې کډه کولو ته مجبور کړي چې ډېر دغه کډوال هم ترکیه ته تللي دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو اورېدونکو، و موریدل چې ترکیه وایي د سوریه په شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې به ټولې تروریستي ډلې له دې سیمې تصفیه کړي.
ازادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا له نورو کاندیدانو غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. د دې شورا غړو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې همدارس د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو په اړه هم خبرداری ورکړ. د جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس
ډیره مننه تکل صاحب. د ولسمشۍ انتخاباتو د نوماندانو شورا نن په کابل کې یوې خبري غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو راتلونکو پایلو په اړه یو اعلامیه ورکړه. دغه شورا ویلي دي چې راتلونکو اعلان شوې پایلې یا دا چې راتلونکو اعلانېدونکو پایلې د ټاکنو د د دې په تړاو باندې جدي اندېښنې دي. د دې شورا غړو همدارز وویل چې هر نوماند یا هیڅ نوماند حق نه لري چې مخکې له پایلو د بریا اعلان وکړي، چون دا د یو بل بحران پیل دی. همدارز د دې شورا په اعلان کې همدارز ویل شوی چې د انتخاباتو سرتاسري نه تر سره کېدل بل هغه مهم ناورین دی چې کولای شي د افغانستان راتلونکي سیاسي وضعیت له بحران سره مخ کړي. همدارز د دې شورا ویان د شهاب حکیمی چې کله د اعلان لوستله، نو هغه ویل کدی د انتخاباتو پیل اعلان شي رامنځته شوی حکومت به خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، د دې لپاره چې سرتاسري ټاکنې پکې نه تر سره شوي. هغه همدارز ویل
لو وخت نو وړاندې د بریا اعلان په خپل منځ کې د یو او بل په وړاندې درېدل او ګواښونو په ښکارا وښوده چې د ټاکنو د ډګر لوبه غیر عادلانه او د ټاکنو قانوني معیارونو ته معیارونه تر پښو لاندې شوي. د دولتي امکاناتو او واکونو څخه ناوړه ګټه اخیستل، په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې راټیټېدل.
همدارز شهاب حکیمی د دې لامې د ویلو په ترڅ کې ویل چې مافیاوی زورواکي او همدارز هغه ډلې چې د انتخاباتو پروسې تهدید لاندې نیولې و، هغه بلاندې ښنه ده چې د خلکو پر وړاندې پښتنې راولاړې کړي چې دا د دې ټاکنو پایلې به څومره د دواړو طرفونو لپاره د ټول افغانستان لپاره د منلو وړ وي. ورسته یې مورید دا و چې دغه شورا چمتو ده چې د راتلونکو جوړیدونکو حکومت چې پرته له شک دی یو بحران زیږونکی حکومت به وي، د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو سره وګه پوګه ودرېږي، تر څو دغه راتلونکو حکومت چې بحران زیږونکی حکومت دوی ورته ویلي د دې مخه ونیسي او بدیل لاره دې ته وړاندې کړي. بلې تکل سیب
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو. خاطر پردیس د ازادي راډیو خبریال و چې له کابل د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د دوی د دې څرګندونو جزئیات اورول چې وایي د جمهور ریاست مخکښ کاندیدان د مخکې له مخکې د بریا اعلانونه نه کوي، د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي او د تقلب مخه دې ونیسي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره اټکل کوي چې را روان ژمی به ډیر سخت وي. د دې ادارې چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د ژمي په اوږدو کې به ډیر اورښتونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې لومړنۍ واورې د هیواد په غرنیو سیمو کې اورېدلې دي. بیا هم د کابل سټوډیو ناجیه ساپۍ په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیه، د دې ادارې د چارواکو د خبرو جزئیات له تاسو
واورو. مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولي. طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت سکل د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه وزارت مرستیال متی الله ساپۍ وایي دوی د نړیوالو ادارو او مرسته کوونکو بیلابیلو ادارو سره هم خبرې کړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به موږ کافي ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې موږ یو څه ستونزه ولرو، خو موږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره اندازرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیاری خوله ده چې د حادثو په صورت کې به د خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
نو موري ول دفاع وزارت او ناتو ځواکونو هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو په لیک کې ورسره مرسته وکړي. په لورو پرتو سیمو کې په ځنګړي ډول په غرنیو سیمو کې د سړکونو پرانستې پاتې کېدل، د روغتي اسانتیا او خوراکي توکو رسول او نقدي مرستې د دوی له مهمو پروګرامونو شمیرل کیږي. همدارنګه د ورستۍ او طبي پیښو له عمله په کونړ کې دوه تنه وژل شوي، اته تنه ټپیان شوي او همدارنګه په یو شمیر شمالي ولایتونو کې خلکو ته مالی زیانونه وختي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمینه کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې له وړ مشپې رئیسې د باران ورخت پیل شوی. دغه راس په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هم ورختونو یو شمیر کورونه نړولي. خو له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې دولت وزارت ډاډ ورکوي چې دوی به زیانمنو شویو کورنیو سره خپلې مرستې په وخت ورسوي. بل تکل سیب
ډیره زیاته مننه ناجی. قدر منوریدونکو، د طبي پیښو پر ضد د ملي ادارې د طبی پیخو پر ضد مبارزه د ادارې د چارواکو څرګندونې مو واورېدې چې وایي را روان ژمی به ډیر سخت وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي افغان مهاجر د ایران له خوا شکنجه کیږي، افغان دولت باید سخت غبرګون وښیي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي هیله مو دا ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي او حکومت هم اوربند وکړي. محمد عبدالعزیز غالب په یو بل پیغام کې لیکي له ولسمشر او دولتي چارواکو څخه مو هیله ده چې زموږ د غنمو مخه ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې دلته موږ یو من غنم په 200 روپۍ اخلو. ګل محمد مدثر د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې یوه اسلامي او شرعي سوله راشي. او فضل کریم درویش له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکوي نو په دنیا او آخرت کې به د مظلوم ولس مسؤول وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د ولایتونو مرکزونو ته له ولسوالیو او بیا وروسته له ولایتونو څخه کابل ته د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د لیږد د پروسې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان پر بهیر بحثونه واورئ. خدا شیبه ملالی بشیر تا غوک شید چه ده خبرونو لندیز او روی.
په خوست کې بمی چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي وګړي خوشي کړی دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د شهدا او بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤلان وژل سوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریه په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کور جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې وي. د کوسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسیون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. او د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده.
د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې تاسو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته رابولم چې اجمل تورمن چمتو کړي.
ملي ارمان نه دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د نه بایومیتریک شویو رایو په اړه د مشرانو جرګې د رئیس د بیا ځلي څرګندونو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې فضل هادي مستمیار یو ځل بیا ټینګار کړی چې د لستونو د نه موجودیت له کبله چې کومې نه بایومیتریک رایې په محلونو کې د خلکو لخوا ورکړل شوي قانوني دي او باید حساب شي. ورسپانه لیکي چې د مشرانو جرګې رئیس څو ورځې مخکې هم دا خبره کړې وه او ویلي وه چې نه بایومیتریک شوي رای مو په پلار هم منم. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې په دې برخه کې د پریکړې یوازنۍ مرجع ده ویلي چې نه بایومیتریک شوي رای نه حسابیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي شورا مجلسونه دا صلاحیت نه لري چې انتخاباتي کمیسیونونو ته کرښې وباسي او ورته ووایي چې دا وکړه او دا مه کوه. هاشه سبورسپانې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د نا بایومیټریک او بایومیټریک شو رایو ترمن د توپیر بهیر باید د کاندیدانو د استادو د مدني ټولنو د غړو او بهرنیو څارونکو په وړاندې تر سره شي تر څو په دې برخه کې هیڅ ډول پوښتنه او ابهام پاتې نشي. سر مقاله لیکونکي لیکي څارونکو په تیرو څو ورځو کې شکایت درلود چې کمیسیون د دوی په کارونو محدودیت وضع کړی. دای ټینګار کوي چې کمیسیون باید دغه شکایتونو ته هم رسیدنه وکړي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دې ونې بحث مو لولسوالو د ولایتونو مرکزونو او بیا کابل ته د رایو د انتقال پروسی او همدا شان مو مرکزی سرور ته د رایو د انتقال څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په انتخاباتو کې له 2.5 میلیون زیاتو کسانو رای کارولې. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتو اساس او غیر اساس مواد رسیدلی او په کومه موده کې به کابل ته انتقال شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې سرور ته د رایو د انتقال پروسه روانه ده. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له 2 سره شاوخوا 2.5 زره شکایتونه ثبت شوي چې د څېړلو کار روان دی. دا چې څنګه سرور ته د بایومیټریک رای داخلیږي، څنګه شکایتونه ثبت کیږي او آیا دغه پروسه شفافه ده کنه، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس د انتخاباتي شکایتونو مرستیال ویانده، زرمینه کاکل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده سمیره رسا میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، که د رایو په اړه وروستي معلومات درنو اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه افغان صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو او د راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې په پیل کې ستاسو سره اخیری اقدامات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کړي دي در سره شریکم. کمیسیون درې مهم برنامه په ټاکنیز نظام کې مخته بیایي. لومړۍ مرحله دا ده چې چمتووالی ورته ونیسي، دوهم مرحله ټاکنیزه ورځ ده، او درېیمه مرحله د نتایج اعلان ده. اول او دوم مرحله خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه په ډیره ښه طریقه په معقول مدیریت باندې سرته ورسېدی. موږ په درشل کې د درېیمې مرحلې یو. په درېیمه مرحله کې فعلاً چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر 400 اضافه، یعنی 428 ولسوالیو او همدارنګه نواحیو او ښارونو اساس مواد د ولسوالیو څخه ولایتي دفترونو ته انتقال شوي.
ټولو کې وایي څومره ولایتونو؟
ټولو ولایتونو، د ټولو ولایتونو، د ټولو ولسوالیو اساس مواد ولایتي دفترونو ته انتقال شوي دي. او د ولایتي دفترونو څخه زموږ دوه ماموریت دا دی چې د ولایتي دفترونو څخه مرکزی دفتر ته د اساس مواد انتقال شروع شي. خوشبختانه دغه ماموریت هم پیل شوی دی. موږ نن د پنشیر، کابل، پروان اساس مواد هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شول. د میدان وردګو انتقالات هم پیلن شروع دي. فکر کوم د نن ورځې تر جریانه پورې د میدان وردګو انتقالات هم پای ته رسیږي. همدارنګه د نیمروز او د جنوبي حوزې د ځینو ولایتونو
دغه بیا کله کابل ته انتقال،
اجازه راکړئ، دغه انتقالات پیلن کابل ته روان دي. یعنی په کل کې د ټولو ولسوالیو انتقالات ولایتي دفترونو ته وسول. جناب افغان صاحب، اوس د ولایتي دفترونو څخه د اساس موادو انتقال مرکزی دفتر ته دی. مرکزی دفتر ته د پنشیر، پروان، کابل انتقالات پای ته ورسیدل. نن ورځ د میدان وردګو انتقالات پیل کیږي، پیل شوی دي. همدارنګه د نیمروز او د ځینو جنوبي ولایتونو اجازه راکړئ، دا هر څه چې ژر ممکن وي، موږ مشخص ورسته ستنه شو دلی. هر څه چې ژر ممکن وي د امنیتي، کشپی، دفاعي ورګانونو په همکارۍ موږ دغه انتقالات د خیره پای ته رسو. کمیسیون دوه د دې په خاطر چې دلته درست یو فلټریشن سیستم رامنځته شي، د تصفیه یو درست سیستم مو ژولرو. خوشبختانه کمیسیون دوه مرکزونه ایجاد کړل. یو ته موږ ډاټا سنټر وایو چې په پښتو ورته د ډلبندۍ مرکز وایو، او دوهم ډیجیټل سنټر دی، یا ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر. د ډیجیټلی یا برېښنایي سنټر ټول هغه ریزلټ شیټونه چې په الکترونیک ډول باندې په بایومیټریکونو کې موجود دي، هغه ډیجیټل سیستم ته اتوماتیک داخليږي، ذخیره کیږي. او هغه ریزلټ شیټونه چې موږ ته په هر ډول باندې د افغانستان مرکزی دفتر ته راغلي دي، هغه بیا په هر ډول باندې د سکین کیږي، داخليږي، انټر کیږي و ډاټا سنټر ته. ډاټا سنټر ټول اعمار او ارکام مطابق د ریزلټ شیټونو دا تر شپږویشتم تاریخه پورې د انټری روانه ده. نن هم د کابل ولایت، د پنشیر او همدارنګه د پروان د پروسه جریان لري. ډاټا سنټر چې کله تر شپږویشتم تاریخه پورې ټوله انټری وکړل، ټول معلومات یې داخل کړل، په 22 تاریخ د تاریخ چې اخیرنۍ ورځ درويشتم ده د شکایت او محترم کمیسون باید خپل فیصله د افغانستان ټاکون خپلوا کمیسون ته راولي شي. دلته کله چې د دوی فیصله راځي دلته به ډاټا انټری هم صورت مونډلی وي، د دوی فیصله به په یو مقایسوي برنامه باندې سیستم ته داخليږي. دغه یو مسله درته وایي را لنډومې، کله چې دغه فیصله موږ مقایسوي برنامه ته داخل کړل ډاټا سنټر ته دا فیصله داخل شول، موږ د درویشتم تاریخ څخه تر وویشتم تاریخ څلور ورځې وخت لرو. په څلور ورځې کې موږ باید مقایسوي برنامه سرته ورسو، بیا په وویشتم تاریخ د میزان د افغانستان ټاکون خپلوا کمیسون د عمومي تقویم مطابق موږ خپل نتیجه اعلانو. یو څه چې زه ورزه پکوم، څلور نوه پایلې باید د ټاکنو د قانون پر اساس باندې اعلان شي. اولیا نتایج دي، دوم قسمي، دریم افتدایي، څلورم نهایي. اولیا نتایج خوشبختانه په ټولو مرکزونو کې اعلان شوي دي. قسمي نتایج ته شاهد یاست چې هره ورځ موږ ځینې اعمار او ارکام اعلان دو، او افتدایي نتیجه به په وویشتم تاریخ باندې اعلان شي، او نهایي نتیجه به په شپاڼسم
ډېره زیاته مننه
د اتمې میاشتې
چې کله مرحلې ته ورسېدلو بیا برنامو کې ورباندې غږېږم. اغلې زرمینې کاکړ، درته ویلی سي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې په همدغه انتخاباتو څومره شکایتونه ثبت کړي، څومره جدي دي، د کټګوري په لحاظ باندې کله تشریح.
سلام و وقت شما بخیر. تا فعلاً کمیسیون شکایت انتخاباتی به تعداد 4367 شکایت به ثبت رسانیده که فعلاً هم در هم در حال تصنیف هستن و تا جایی که فعلاً تصنیف بندی شده بیشترین آمار شکایت در بخش بایومتریک بوده و عدم حضور اسم رای دهنده ها در امو جدول که باید می بود، یا اونجا حضور نداشت و یا هم از یک مرکز به مرکز دیگه انتقال پیدا کرده بود. بیشتر مداخله زورمندان در پروسه بود که اکثرا در پروسه زورمندان در ولسوالی های دوردست در صدد ازی بودند که بتونن پروسه را خلاص کنن و به نفع یک کاندید مشخص صندوق ها را پر کنن. اجازه ندادن رسانه ها و نهادهای ناظر به خاطر بررسی از اوضاع روز رای دهی متاسفانه چالش ها و مشکلات بود که اکثرا بر ما مواصلت ورزیده بود. و در شروع روز انتخابات یک شکایت که بیشترین آمار ثبتش بود، البته بعد از بایومتریک و عدم موجودیت لیست رای دهنده ها اسمشان در لیست رای گیری، موضوع نظامیان بود که متاسفانه در شروع روز قسمی که کمیسیون انتخابات اعلان کرده بود که نظامیان باید در هر مرکز که امنیت تامین میکنن در اون مراکز میتونن اونا ثبت در اون مراکز اونا میتونن که رای دهی کنن، رای بتن و رای خود استفاده کنن، ولی متاسفانه بعد اکثر نظامی ها در شروع روز اجازه داده نمیشد که در همون مرکز امنیت تامین میکنن اونجا رای خود استفاده کنن. بیشترین آمار شکایت مازی بخش داشته.
اقلی سمیر رسا کدر تو چې انتخابات خپلوا کمیسون هغه کوم کارونه چې تر اوسه پوری کړی مخبره سی بیا دونه وکړه، تاسو د دوی له کارونو ناراضی د محل ویش مطابق کارونه مخکې وړي دي؟
سلام او وخت همه شما بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات اگرچه بیشتر تلاش کرده که مطابق به تقویم انتخاباتی و همچنان طرز العمل داخلیشان پلانهای خود را تطبیق بکنن و حرکت بکنن، اما متاسفانه بعضی از تصامیمی را کمیسیون مستقل انتخابات گرفته که هنوزم تاثیرات خود را در قسمت اعلام نتایج و همچنان در قسمت از اینکه نامزدان نزی ناراضی باشه و نهادها ایجاد کرده. مثلا در روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات دو تصمیمی را که در قسمت از خانم کاکر هم ذکر کردن که مردم شکایت بیشتر خود این قسمت درج کرده بودند که کسایی که اسمشان در فهرست رای دهی نبود و یا در مشخصاتشان در بایومتریک بود، اینا میتونستن رای بدن یا هم معکوسش یا هم در قسمت نظامیان که اینا بعدن تصمیم گرفتن، این مواردی بود. و یا اینکه کسانی که در مشخصاتشان در بایومتریک نبود و نمیتونستن اینا رای کاغذی خود را استفاده کردن، که حالا بیشتر تاکید به این است که باید رای بایومتریک حساب شود. اما تعدادی از مردمی که در روز انتخابات نظر به این فیصله که میسون رای خود را بدون استفاده از دستگاه بایومتریک به صندوق ریختن، اونا خواهان معلوم شدن سرنوشتشان هستند که متاسفانه که میسون مستقل انتخابات باید این مورد را وضاحت به طور روشنی بندازه که تصمیم از اینا بر بنیاد چی بود و اگر مطابق به کدام طرز العمل خاصی بوده که اینا ایجاد کردن، پس سرنوشت رای از اونا چی خواهد شد؟ حالا که بیشتر از کاندیداها
رساس پدیده بکنه سرزی و بلچی که تم متوجه کوم دوی دفع. انتخابات پا ارز بند لمری ارز و دوم ارز ترمز ده ارقام و ده مرکزون و ده گردون
دقیقا من می آمدم
ده خلق ده گردون ده ارقام متفاوت و بسره
خب یک کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایلی را که البته ارائه کرد و اون نکته مشترک میان نهادهای ناظر و کمیسیون انتخابات بودی که قطع شبکه‌های مخابراتی باعث شده بود تا اینکه کمتر با ولایت‌ها ما در تماس باشیم و همین که رقم تغییر میکرد متاسفانه مشکلش همی بود. اما کمیسیون انتخابات شیوه ارائهش در قسمت ارائه ارقام مشکل داشت، به دلیل از اینکه رقم‌های مختلف در روز انتخابات و روز دوم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نحوی نگرانی ها را به میان آورد و شک را میان مردم به میان آورد که این اعلام رقم ها اگرچه که میشد که نظر به وضعیتی را که اینا از قبل پیش بینی کرده بودند و میدانستند در یک روز و یا یکی که بعد از اون میشد امیر دو رقم یا سه رقم را اعلام بکنند، مثلا یک بار گفتند که 2500 مرکز، بعد از اون اعتماد به 2900 مرکز رسید که خودش باعث ایجاد شک در میان مردم و همچنان نهادهای ناظر شده بود که ما هم این نگرانی را داشتیم.
حق پرست بخد که به دغه اړه من لږ معلومات ورکړی چې ولې دوه ډول ارقام وړاندې سول یو او بل د رساس یادونه وکړه ده د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو په اړه باندې پریکړه فیصله چیرته وسوله او دغه رای د شمیر وړ دي کنه؟
دا منو چې مشکلات موجود وو، اما په هغه سطح مشکلات چې د ولسي جرګې په ټاکنیز نظام کې موجود و نه و. تاسو د واټر لیست شاهدان وست، تاسو د بایومیټریک شاهدان وست، تاسو ولیدل چې په وخت او زمان ټول مرکزونه خلاص ول. دوم، موږ دوی فیصله وکړل د انتخاباتو په ورځ. یو فیصله دا وسول کچيري د یو شخص نوم په بایومیټریک کې نه وي، اما په هر ډول باندې په لیست کې نوم شامل وي د خپل رای استعمال ورسی، یا معکوس په لیست کې نوم شامل نه په بایومیټریک کې شامل وي هم د خپل رای استعمال ورسی. دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رهبری تصمیم د ټاکنو په قانون کې ورته وضاحت شوی چې ځینې ایمرجنسی ډیسیژنز دوی رامنځته کولای شي. دوم فیصله چې دوی وکړه لاغه څو جناب افغان صاحب هغه دا و چې د دوه ساعت د پاره د پروسه تمدید کړل. د ټاکنو په قانون کې تاسو وګورئ مشخصا نوشته دي کچیر په قطارونو کې خلک منتظر وي رهبری کولای شي چې فیصله وکړي د 200 د پر د ټاکنیز نظام رسمیت وغځي.
د ګور د په زیاتره ولایتونو کې نو په ځینو ولایتونو کې تاسو په ځینو ولایتونو پریکړه کوي دلته بیا ستو خلکو ته شک پیدا کیږي.
افغان صاحب د ټول افغانستان په سطح باندې موږ اعلان خبره کړل دغه دوه فیصله یا ډیسیژن چې د کمیسیون لخوا څخه سرته ورسیدی د ټول افغانستان په سطح باندې نه د یو مشخص سمت او د یو مشخص مرکزونو په بل وس کچيري عدالت نه تامن شوی د انتخاباتو په ورځ باندې شکایتونه موجود وي، انتقادونه موجود وي، درست ماموریت کمیسیون په زینو ساحو کې نه کړی، د شکایتو کمیسیون کار دی چې عدالت تامین کړي، په دې برخه ټول شکایتونه تر رسیدګي. نو ځکه په قانون کې هم د شکایاتو کمیسیون پیشبینی شوی، هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون، او د شکایاتو کمیسیون د شپږم تاریخ څخه د میزان تر اتم تاریخ دوی ورځې دوی شکایتونه ثبتوي. 15 ورځې په جریان کې دوی باید شکایتونه تر رسیدګي وکړي. بایومیټریک د دې توانایي لري چې شناسایو کې د ټولو تکراری رایو. عمومي سرور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رامنځته کړی. موږ دوه عمومي سرورونه لرو او اته څلوېش فرعي سرورونه. که احیانا درې مهم گزینی د تقلب د مخنیوي لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ایجاد کړ، بایومیټریک، واټر لیست او د ناظرینو برخه. په دې درو گزینو کې زموږ توقع د ټول افغانستان د ناظرینو څخه دا و چې راسي پراخ ګډون وکړي د نظارت په برخه کې. تر یو لک ودیر زر پوری ناظرینو ته موږ کارتونه ورکړل. دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي چې یو ملي برنامه د ملت د سترګو لاندې تطبیق او پنهاني هیڅ ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون
اغل زر منې کا کلتر اوس پر خو د شکایتونو چې تاسو ته رسیدلې دي ممکن ځینې تم رسیدګي کړای شي څومره جدي دي د شکایتونو، یعنی د انتخاباتو په لومړنۍ پایلو تاثیر اچولای شي؟
خوشبختانه چې دا شکایت دومره جدي نه دی چې د پروسې شفافیت د سوال لاندې ونیسي. خو اکثرا مشکلات دي. هیڅ زه باید یو خبره وکړم چې انتخابات نه تنها په افغانستان کې، په ټول نړۍ کې خپل مشکلات لري. او زه خوشاله په دې یم چې دا انتخابات او داسې انتخابات و چې و من خوشحال به این هستم که انتخابات که گذشت انتخابات بود که آمار تقلب خوشبختانه گفتم میتونیم که کمتر بود و همچنان مشکلات تکنیکی بیشتر وجود نداشت، گرچه من میتونم بگویم که انتخابات نه تنها در افغانستان تا در کشورهایی که بیشتر دموکراسی حاکم بوده مشکلات خاص خود داشته، ولی من واقعا از هیئت رهبری که میسون انتخابات سپاسگزاری میکنم که تونستن انتخابات به طور درست مدیریت کنن، ولی متاسفانه که مشکلات در بخش بایومتریک وجود داشته و که میسون انتخابات در اول وعده داده بود که هیچ مشکل در این مورد وجود نخواهد داشت و همچنان مشکل رس رای دهنده ها ما اکثرا به شمول شما که فعلا یادآوری کردین در اکثرا جاها که با رسانه نشست داشتم و اونا اکثرا کارمندای رسانه هم متاسفانه به اساس از اینکه اسمشان در یک مرکز نبود و وقت از اونا هم کم بود نمیتونستن از یک مرکز به دیگر مرکز بودن نتونستن رای خود استفاده کنن. به اساس من فکر میکنم که یکی از دلایل از اینکه حضور مردم خیلی کم رنگ بود اینمی موضوعات باشه و یا همی که مردم که رای خود استفاده کردن تعدادشان کم شده یکی از دلایلش همی باشه، ولی فعلا بررسی های ما آغاز نشده، امروز هم شکایت در حال تصنیف هستند. ان شاء الله سر از روزی که شاید فردا یا هم پس فردا بررسی ها آغاز شه و بعد از آغاز بررسی ها ما نتیجه مکمل با رسانه شریک می سازیم که بیشتر آمار شکایت ما در کدام بخش ها داشتیم و آیا شکایات در حد بود که پروسه را مختل بسازیم پروسه را زیر سوال ببرن یا نه، ولی فعلا وجود نداره.
دغه شکایتونو پولیتونو کی چرل کی که مرکز کابل کی چرل کی
شکایات در نخست در دفترهای ولایتی ثبت میشه و همونجا بر از اونا رسیدگی صورت میگیره. در جریان 15 روز بر از اون رسیدگی صورت میگیره و ابلاغ میشه. اول ثبت میشه، بعدش تصنیف میشه، بعدش بررسی میشه، بعدش تحلیل میشه، بعدش تصمیم گرفته میشه، بعدش ابلاغ میشه. در جریان از اینکه شکایات ابلاغ شد و تصمیم ابلاغ شد به رسانه ها و متعرضین، اگر در صورت از اینکه فیصله کمیسیون ولایتی بر از اینا قابل قبول نبود یا هم قابل از این نبود که واقعا فیصله کمیسیون ولایتی ما قابل قبول از اینا باشه، اینا میتونن در جریان 3 روز بعد از اینکه کمیسیون ولایتی فیصله صادر میکنن میتونن شکایت خود بیارن در کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی، در اونجا به شکایتشان رسیدگی صورت میگیره، ولی در نخست فیصله را کمیسیون ولایتی میکنن.
در ذات من سمیر رسا د حق پرسه خبره تاسو واوریدل د ول چې د انتخابات خپلوا کمیسون دغه صلاحیت لري چې د انتخاباتو د ورځې موده تمدید کړي. په داس حال کې چې په ټول افغانستان کې قطرونه نه ولاړ دي، واسه په څو ولایتونو کې دوی د دې لپاره چې هغه ولایتونو ته اجازه ورکړي نور ولایتونو باید دغه نوې ورکړي. بل د بایومټریک درې پاړه کراته وي چې دغه بایومټریک رچ د انتخابات خپلوا کمیسون ورته اجازه ورکړي چې بایومټریک رانه بغیر هم دوی کولای شي رای ورکړي. دا رای باطل رای دی تاسو له نظر کې اصلي رای دی
کمیسیون مستقل انتخابات، اگرچه اینا ذکر کردن که اینا آگاهی کامل ندارن در قسمت از اینکه انتخابات ششم میزان متفاوتر و خوبتر بود نسبت به انتخابات پارلمانی، اما اگر اینا آگاهی داشته باشن متاسفانه اینا در خلای معلوماتی قرار نداشته باشن. اعلامیه ای را که فیفا به دست نشر سپرده بود، دو اعلامیه از دفتر ما نشر شده که مقایسوی چند مورد را بحث کرده بودیم که هم خوبی ها و هم متاسفانه مشکلات را که ما در ششم میزان داشتیم را با او مقایسه کرده بودیم. یکی از خوبی هارا که ما گفته بودیم در ششم میزان ما او را تجربه کردیم که به تاخیر یک ساعته و دو ساعته مراکز باز شده، در حالی که ما در انتخابات پارلمانی با تاخیر چندین ساعته روبرو شده بودیم. مدیریتشان را ما تحسین کرده بودیم، ولی متاسفانه هماهنگیشان مشکل داشت و مدیریتشان در قسمت ولایات مشکل داشت. دست تصمیمشان همه طور و همچنان موارد دیگه که در قسمت بایومتریک بود، همه موارد را ما ذکر کرده بودیم. ولی مشخصا در قسمت آگاهی و مقایسوی ما بعضی از مواردی بود که به صورت مقایسه ششم میزان را با انتخابات پارلمانی مقایسه گفته بودیم. در قسمت فهرست رای دهندگان که من فهرست رای دهندگان استفاده کردم و آقای حق پرست لیست رای دهندگان گفتن، فکر کنم تفکیک میان از این دو مورد نیست. ما هم اینمی مورد را گفتیم که انتظار نداشتیم ما در انتخابات ششم میزان با مشکلات تکنیکی که ما در انتخابات پارلمانی با او روبرو شده بودیم روبرو شویم. ما یک بار درس قبلی خاطر از استفاده و مشکلات تکنیکی که دستگاه بایومتریک داشت در انتخابات پارلمانی داشتیم، ولی در انتخاباتی درس نباید این اشتباه نباید تکرار میشد. کارمندان از اینا در قسمت آموزش مشکل داشتن، دستگاه بایومتریک مشکل پیدا کرد و استفاده صورت نگرفت. مواردی بود که در انتخابات گذشته و انتخابات عالی هر دویش تکرار شد. در قسمت تمدید وقت اینا به اساس قانون طرز العمل هر آن چیزی که بود اینا تمدید کردن وقتا که دی مشکل در قسمت تمدید وجود نداشت، ولی مشکل در قسمت هماهنگی از اینا است که متاسفانه اکثر مراکز از اینا که ما در کابل و ولایات میتونیم که مشخصا بعدش ولایات را با اینا شریک بسازیم. در کابل حتی مراکزی بود که در روز انتخابات کارمندان خود کمیسیون آگاهی نداشتن که دو ساعت دیگه تمدید شده تا اینکه مردم برن رای خود استفاده کنن. فقط ما کوتاه میخوایم از آقای اکبرز بپرسم که سرنوشت آرای کسانی که در روز انتخابات نظر به تصمیم از اینا از بایومتریک استفاده نکردن و به قول از اینا که در لیست رای دهندگان نامشان بوده ولی در بایومتریک اینا رایشان استفاده نشده چی خواهد شد؟ این موردی است که کمیسیون انتخابات باید جواب بده.
مهربانی اکبر صاحب،
اول خو زموږ توقع ده چې باید قوانین طرز عملونه او ټول لوایح د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم کسان چې په ټاکنیزو برخو کې دوی فعال دي او کار کوي دا متعلق دا فیصله د ټاکنو د قانون پر اساس باندې شوی ده، نه د طرز عمل پر اساس. زما ذهن ته نه راځي چې اتیاومه که یو اتیاومه که دو اتیاومه ماده ده در تاکن دو کانون.
ما یادواری کردم بر بنیاد طرز العمل و قوانین انتخاباتی هر اون کدام شک شما تصمیم
گرفتید. یو ایمرجنسی فیصله و در افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون پړنه کې تر سره کړی د دې په خاطر باندې چې خلق د درو دیرشمې مادې پر اساس باندې د اساسی قانون او د ټاکندو قانون د دوهمې مادې دوهمې پکره پر اساس باندې د دې دیموکراتیکي ملي پروسې څخه به برخې نشي، نو ځکه باید دغه سی فیصله سوی وای. آیا په ټول افغانستان کې دا فیصله و؟ د ټول افغانستان په سطح باندې دا فیصله اعلان سول، اما د دې فیصلې اشاره و هغه مرکزونو ته و چې په هغه ځای کې کتارونه ولاړ دي. که په چیرې په یو مرکز کې کتار موجود نه و او د درو بجو څخه د رسمیت غزیدلې غیر قانوني دي، په دې برخه کې د شکایتو کمیسیون به د اسنادو مطابق به په دې کې اجرات وکړي. دوم مسله، راسي چې په ریالټي باندې خبرې وکړو، حقیقت بین اوسو. زما در اساس صاحبې څخه د نورو نهادونو څخه زما امید ده د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګا ده چې تاسو مستند خبري وکړي چې په کوم مرکزونو کې، په کوم ځایونو کې، په کوم کارمندانو کې، په کوم بایومټریکونو کې، د کوم سریل نمبر دغه مشکلات موجود و.
افغان ملت سره ان شاء الله یو
درست گزارش، یو درست مفصل گزارش د ډیټیلز سره باید د افغان ملت سره شریک شي. اخیری تر اوسه پورې دوی خبر نه لري. دا فیصله په دې معنی نه و چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله کړي چې تاسو به بایومټریک مرای ورکولای شئ. نه، کدی یو چانوم په بایومټریک وای کنه وای،
مګر د بایومټریک بدون استیکر و بدون استفاده
دا شخص به په بایومټریک ثبت کیدای بیا د خپل رای استعمال کول. او بل دلته وازی فیصله د کمیسیون موجوده ده چې بغیر د بایومټریک رای د قبول ور نه ده. اخیرنۍ نقطه درته وایم، نتیجه مو ځغه وخت اعلان او نهایی ابتدایي او نهایی کل چې د شکایتو کمیسیون په وخت او زمان باندې موږ خپل فیصله راولېږي. اما که د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په شان باندې زمانګیر سو د دوی فیصله، بیا د افغان ملت تاسې مطبعه ټول باندې په دې پوسی چې دا پړه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې وروانه شي.
اغلی زرمنی، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وای چې په مجازي نړۍ کې یا په فیسبوکو کې په داسې نورو ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې کارته پورته کېدلې، د دې لپاره چې هغه ویډیوګانې مستند شي تاسې ورباندې کار کړی د کنه د مستند کېدو په اړه باندې مخکې پر سبب یادونه وکړه، تاسو ژمنې چې په خپل وخت باندې دغه پایلې د انتخابات خپل وخت کمیسیون ته وسپارئ.
ویدیوهایی که در دنیای مجازی تا و بالا میشه اکثرا به اساس از اینکه تقلب صورت گرفته و یا هم صورت نگرفته، خب این مربوط کمیسیون انتخابات میشد، باید مدیریت جدی میداشتن. خب به هر حال هر مستندهایی که واقعا ثابت بسازه که چنین ویدیوها واقعیت دارن و به اساس واقعیت است و یا مگر ثابت نسازه، در بخش کریمینالیستیک روان میشه و در اونجا تحقیق میشه روی از اینکه آیا این به اساس واقعیت است، فیک است یا جعلی است. بعد از او به اساس قانون انتخابات کمیسیون فیصله عقض میکنن. ولی کمیسیون شکایت انتخاباتی مشکل در روز انتخاب در انتخابات پارلمانی این بود که کمیسیون شکایت انتخاباتی در هر فیصلهش آخرین و نهایی ترین فیصله است، ولی در دو حالت. در صورتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی رأی مکمل یک مرکز باطل میکنه و در صورتی که یک کاندید حذف میکنه، در او جریان کمیسیون انتخابات مداخله می داشته باشن و مشکلات انتخابات پارلمانی هم همی بود. زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کرد که
رای کابل دوباره بازشماری شود، اینجا کمیسیون انتخابات مداخله خود داشت. زمان کمیسیون انتخابات مداخله کرد، موضوع رفت به نشست. اعضای کمیسیون مشترک، اعضای مشترک کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی نشست داشتند و اینجا به تفاهم نرسیدند و موضوع رفت به محکمه اختصاصی. در محکمه اختصاصی فیصله به این شد که رای کابل اعلان شود. اگر او زمان واقعا همکاری مثبت کمیسیون انتخابات می داشتن و می گذاشتن که یک بازشماری جدی صورت می گرفت، آل ما زیر بار مردم نمی بودیم. در اکثر بحثا می بینید که مشکلات انتخابات پارلمانی را هم مثال می تواند، ولی کمیسیون شکایت انتخابات خوشبختانه آمار شکایات کم است و نسبت به انتخابات های قبلی که ما داشتیم، نسبت به انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، ما آمار خیلی کمی از شکایت ها داشتیم. انشالله در جریان 15 روز، در جریان 15 روز اینا بررسی میشن و در مورد از این فیصله صادر میشه. چون مشکلات تکنیکی تا فعلا وجود نداره و انشالله در مدتی که تعیین شده ما فیصله را با کمیسیون انتخابات شریک میسازیم انشالله.
یه نکته دادی به خبری که ورزا بکن، در تاکنون در اساسی کانون دی 1353 ماده پر اساس باندې افغانستان تاکون خپل وا کمیسون د ټاکنیز نظام د مدیریت او نظارت لپاره رامنځته شوی. کچيري په یو ځای کې د دغه ټاکنیز نظام صدمه ویني او تر سوال لاندې ځله کده کابل په موضوع کې د افغانستان ټاکون خپلوا کمیسون د 1355 ماده د اساسي قانون پر اساس باندې کولای شي چې استادګي وکي او هغه فیصله ونه
مومي. د عزت من د افغانستان د انتخابات خپلوا کمیسون وایي مرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لمرستيال وایي د زمينه کاکړه همدارنګ د افغانستان د آزاد او لانه انتخاباتو بنسټ ویاندې. سمیر رسات څخه ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره، ته خدای په امان.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هندره څخه خلاصې وې.
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو